مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهنی می بجی دی. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته خراغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. هندای وزیر اعظم د افغانستان سفر پر مهال په کابل کې د پارلمان نوې ودانی پرانیزي. د بلوچستان نوې اعلی وزیر ویلي د پاکستان وزیر اعظم به د رواني میاشتې پر دیرشمه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. او عربي ټولنې پر ترکیه غږ کړی چې د عراق د سرتیري وباسي. بشپړ خبرونه. هندای وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان د سفر پر مهال د هغه هیواد پارلمان نوې ودانۍ پرانیزي او د افغان هوایي ځواک ته درې هلیکاپټر سپاري. مودی نن سهار وختي له مسکو او کابل هوایي ډګر ته ورسید چې ورته د افغانستان ملي امنیت مشاور حنیف اتمر او نور چارواکي ستړي مشي ته ورغلي ول. مودی نن پر خپل ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي دی د خپل یو ورځني سفر په لړ کې له افغان ولسمشر اشرف غني، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ویني. پر دې موضوع تفصیل په خبرونه کې درکو. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په رواني میاشتې پر دیرشمه نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. د خبره نوموړي تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت وکړه.
د سی پیک په حواله دلته د غربي لارې ستونزه وه چې په دې ډېرې خبرې وسوې. ډاکټر مالک بلوچ، ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې. اوس دا ستونزه هم هواره سوې او په دیرشم ډسمبر به میا نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي.
ثناء الله زیری زیاته کړه چې دی به له هغو ملتپاله بلوچانو سره د روغې خبرې کوي چې د پاکستان اساسي قانون یا آئین مني او وسلې ږدي. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستانی پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي شاجي ګل افریدي تیر ماښام مشال رډو ته په غونډه کې به د قبایلو ټول استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي.
پاتیوشتن تاریخ باندې ناصر ات اسلام آباد کې دا زمون د تیم مثلا نو دا زمون د قبایلی عوام مثلا مونږ د عوام خبره کوو. زمون اختلافات ختم شي ان شاء الله. مونږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوق لپاره پارلمنټریان د اونیس چې مونږ یو چې کم فاتا ګراند الاینس را کم تر لري خلک هغه وته لري.
د قبایلو ځنی پارلماني استازي د آئینی حیثیت بدلولو او د قبایلو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه کوي، خو ځنی یې دریز لري چې لومړی باید بې کوره کړل شوي خلک خپلو کلیو ته ستانه کړل شي او بیا نور کارونه وشي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. په پیښور کې د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ وایي د تیر کال پرتله سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګزړ ناروغي شپږ نوي فیصده کمه شوې ده. تیره ورځ د فاټا سیکټریټ روغتیا څانګې مرستیال ډاکټر اختیار مشال رډو ته ویل د ګزړ ناروغۍ پیښو کمېدو لامل دا دی چې سږ کال دوی په بریا په قبایلي سیمو کې د ناروغۍ ضد کمپین وکړ.
دے دا مونگ پرمننٹ کسان واقسو لوکل کسان او مو ہوپ کو 2016 کے بم دا مو فٹانا کوشش سی دا کہ سنو بالکل دا پولیو جڑے نہ خط اس ڈسٹرکٹ پشاور پہ کی شامل دی خبر ایجنسی دا جلال آباد پر دا نو دا اویر دی سی کہ پادشے نو تقریبا ټول دنیا نہ ختم شے صرف افغانستان او پاکستان پر دی.
سکال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ شپږ ډیر شپې ریکارډ شوی دی چې پکې زیاتره ناروغان د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا دي. چارواکي وایي امریکایي الوتکو تیر ورځ د هلمند ولایت پر سنگین ولسوالۍ دوه ځلې بمباري کړې ده. پر سنگین ولسوالۍ روانه اونۍ وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوال طالبان وایي شاوخوا ټوله ولسوالۍ یې تر ولکې لاندې ده، خو افغان چارواکي یې دعوه ردوي او وایي وسلوال یې په شا تمبولي او د ولسوالۍ واک یې بیا ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت یو امریکایي ویاند بیګاب وویل امریکایي پوځ تر نیمې شپې مخکې په سنگین ولسوالۍ کې دوه هوایی بریدونه کړي دي. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. غونډې ته د وینا پر وخت غني یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره باید پر سیمه ییز کچ هلې ځلې وشي. اردغان زیاته کړه چې ترکی سرتیری به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې اړتیا وي. عربی ټولنې په شمالي عراق کې د ترکیې سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکیو سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او ویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ حمله او د عربي هیوادونو امنیت ته ګواښ دی. دوی له ترکیې غوښتنه وکړه چې سرتیری دې له عراق وباسي. د عربي ټولنې مرستیال مشر احمد بن حلی وویل ترکیو سرتیرو په سیمه کې ګډوډي هم زیاته کړې ده. له بغداد سره د کړکې چرامولو په خاطر ترکیې د روانې میاشتې پر شلمه اعلان وکړ چې له عراق یې د سرتیرو ایستل پیل کړي دي. او د بلجیم په پلازمینه برسلز کې پولیسو په پاریس کې د تیرې میاشتې بریدونو په تړاو نه هم مشکوک کس نیولی دی. د نومبر پر 14 په شویو حملو کې 130 کسان وژل شوي ول. د بلجیم څارنوالانو تیره ورځ وویل له دې سړي سره د پاریس حملو ډلې مشر عبدالحمید اباود خپلوان حسن آیت بول حسن تر هغو حملو وروسته او بیا د پولیسو تر چاپو 15 ورځې وروسته څو ځلې رابطه کړې وه. د څارنوال له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی د نیول شوي کس نوم عبدالله دی چې 1.5 بلجیمی وګړی دی او د ډسمبر پر 22 د ترهګرو وژنو او د یوه ترهګر سازمان په فعالیتونو کې د ګډون په تورونو نیول شوی دی. بیان زیاتوي پولیسو په سمدستي ډول د ده د نیولو اعلان ځکه ونه کړ چې ممکنه ملګري یې خبردار نشي. دا د دې مهال خبرونه. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اورئ. هندای وزیر اعظم نریندر مودی په کابل کې د پارلمان نوې ودانۍ پرانیسته کوي. د بلوچستان نوی اعلی وزیر د خپل دندې لوړه کړې. آیا کابینه به بدلیږي او که څنګه؟
نوی وزیر اعلی نو هغه بیا نوی خپل کابینه جوړیږي. نو کابینه د هرې پارټۍ لیست به هغه پارټۍ ورکوي.
د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د ګل پر ورځ د قبایلو له پارلماني استازو سره پر اصلاحاتو خبرې کوي چې په اړه یې اختلافات دي.
بعض خلک داسې دي چې د فاتحان عالف د دې نه خبر نه دي خو سیاست پرې کوي.
او په روښانه مستقبل خپرونه کې درته قبایلي سیمو استادانو یوې نوې ټولنې په اړه معلومات درکوو.
زما بچی زما خاوره دې ته نقصان رسي نو دغه استاذ دا به موږ هم نه معاف کړو.
له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. هندای وزیر اعظم نریندر مودی په کابل کې د پارلمان نوې ودانۍ پرانیسته کوي. تیره غړې کې مو چې کله په کابل کې لخپل همکار صفی الله ستانگزی سره خبرې کولې نو هغه مهال ستانگزی صاحب یو ځل بیا درته سلیم شي وایم. هغه مهال چې مې تاسو سره خبرې کولې نو امنیتي سرتیرو تاسو پرې نه خو دې چې خبرې خپلې بشپړې کړې. د دې معنی دا ده چې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی دي.
بله واقعا هم دغسې ده. په هغه وخت کې ستونزه راپیدا شوه چې د هغې له امله زه بښنه غواړم. خو اوس وخت دلته دننه په ملي شورا ودانۍ کې مونږ یو. تر اوسه پورې مراسم رسمن نه دي پیل شوي خو چمتووالی سخت چمتووالی ورته نیول شوی دی. ولسمشر او د افغانستان ولسمشر د هند صدراعظم اوس مهال په ارګ کې دي او په ځینو مسایلو باندې د دوی خبرې روانې دي او تمه ده چې له هغې وروسته بیا دلته را شي د ملي شورا ودانۍ چې د هند لخوا جوړه شوې افغانستان ته هغه پرانیزي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکاس وارا په خپل ټویټر رسمي ټویټر کې لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نریندر مودی به ځینو دوه اړخیزو مسایلو له هغې ډلې په امنیتي مسایلو باندې هم بحث کوي خبرې به سره کوي او تمه ده چې د ورځې په اوږدو کې نریندر مودی د افغانستان د اجرایه ریاست سره هم وګوري او له هغې وروسته به د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم خبرې کوي.
صحیح ستانگزی صاحب، تاسو اوس دا مهال د پارلمان نوې ودانۍ ته چې د هند جوړه کړې همدې ته ورغلي یاست؟
بله واقعا موږ په پارلمان کې یو دلته د میډیا په روم کې ټول فسیلیټیز ورته برابر شوي دي او تمه ده چې ډېر لنډ وخت کې ودانۍ رسمن پرانیستل شي او بیا به هم خبرې کېږي په دې مراسمو.
صحیح. هند چې په دغه پارلمان دغه نوې ودانۍ جوړه کړې ده په دې څومره لګښت راغلی دی؟ دا ودانۍ چې تاسو نن ولیدله څنګه ښکاره کېده او دا د پخواني پارلمان ودانۍ نه څومره لرې ده؟
پارلمان پخوانی ودانۍ خو په ډېر عادي معماری باندې جوړه شوې وه او اوسنۍ ودانۍ چې کومه ده دا واقعا مډرن ودانۍ ده. هر فسیلیټیز پکې شته، د میډیا لپاره، د خپل د کانفرنس روم لپاره، یو دوا عمومي حال لري چې پږي کې با اپر هاوس او لاور هاوس دواړه پکې وي او همدارس دلته دې د میډیا نورو نورو برخو لپاره پام کې نیول شوی دی او ویل کېږي چې دا په سیمه کې ساری نه لري، نو په دې معنا چې واقعا هم په ډېر غټ سندر جوړ شوی دی او تر اوسه پورې د دغې ټوټلي کاسټ چې دی نوي میلیونه ډالرو ته رسیږي، خو افغان چارواکي بیا دا شمېره ډېره لوړه بولي. افغان وایي چې تر 200 میلیون ډالرو پورې په دې ودانۍ باندې مصرف راغلی دی.
ښه، تاسو د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې ذکر وکړ، داسې خبرونه هم دي چې نریندر مودي به د افغانستان د پارلمان دواړو جرګو ته دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا هم کوي کنه، د دې تصدیق یا پخلی نه دی شوی تر اوسه پورې؟
پخپلا پارلمان ودانۍ کې دننه په کوم عمومي حال څه دی، هلته د ولسي جرګې حال دی، هلته رسمي میلمانه ټول هلته ورځي، نو هلته خپل د پارلمان غړي هم ناست دي، نو تمن چې په دې اندازه میلمانه راغلي دي حتما د وینا لپاره هم چمتووالی نیول شوی دی او حتما به دوی خپلې وینا اوروي د دغې په پرانیست غونډه کې، د پارلمان د نوې ودانۍ په پرانیست غونډه کې.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې صفي الله ستانکزی راسره د ټلیفون په کار خو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی په کابل کې د پارلمان نوې ودانۍ پرانیستې لپاره تیاری روان دي او د هلته کابل ته په یو ورځني سفر ورغلی دی. له دې سره سره هند درې هلیکاپټره، پوځي هلیکاپټره هم افغان ملي ځواکونو ته سپارلې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې پر 13 نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. تیر مازیګر د وزیر اعلی منتخبېدو وروسته بلوچستان اسلام لی ته د وینا پر وخت زهری ویل د حکومت به هڅه کوي چې په صوبه کې د امنیت مسأله هواره کړي. پر دې اړه په کوټه کې د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر دا رپورټ جوړ کړی چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر په غږ پیلېږي.
نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں.
د بلوچستان اسمبلی د پنجشنبې په مازیګرنۍ غونډه کې د یو قرارداد لارې نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان نوی اعلی وزیر منتخب کړ. د اسمبلی په دې غونډه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال یو قرارداد وړاندې کړ چې تر هغه وروسته په اسمبلی کې موجودو 450 غړیو ټولو په غوڅ اکثریت سره پر نواب زهری اعتماد وکړ. د اعلی وزیر په حیث په خپله لومړنۍ وینا کې نواب ثناء الله زهری وویل د صوبې امنیت ښه کول به یې له لومړیتوبونو څخه وي. زما په لومړیتوبونو کې به تر ټولو مخکې د امنیت د مسالې هوارول وي. که څه هم ډاکټر مالک بلوچ تر ډیره ځایه دا ستونزه هواره کړې، لیکن موږ به امنیت نور هم ښه کوو. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب زهری په دې وینا کې اعلان وکړ چې د دوی د ګوند مرکزي حکومت د چاینا پاکستان اقتصادي لارې مسأله هم هواره کړې او په خبره یې د غربي لارې د پرانیستلو اعلان به د روانې میاشتې په 13 نیټه په ژوب سیمه کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په خپل وکړي.
سی پیک کے حوالے سے یہاں پر مغربی روٹ کا
د سی پیک په حوالہ دلته د غربي لارې ستونزه چې په دې ډېری خبرې وسوي. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډیرای نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړي. اوس دا ستونزه هم هواره سوي او په 13 دسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي. نواب زهری زیاته کړه د حکومت په لټولو هغو وسلوالو سره چې د پاکستان آئین منی خبرې کوي او په خبره یې هغوی هم باید له جمهوری لارې د خپلې خاورې او خلکو خدمت وکړي. هر هغه څوک چې د پاکستان په آئین کې ځنن خبرو ته راځي زه ورته هرکلی وایم. دا خلک دراسي او له سیاسي او جمهوری لارې دی د خلکو خدمت وکړي. تر دې وروسته د بلوچستان د گورنر په کور کې گورنر محمد خان اڅکسي له نوي اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري څخه سوګند واخیست چې تر هغه وروسته نواب ثناء الله زهري د پنجشنبې په ماښام د بلوچستان د وزیر اعلی په حیث کار پیل کړ. د ویل ورده چې په بلوچستان کې د 2014 میسوي کال تر ټولو ټاکنو وروسته د دغې صوبې د درې لویو حکومتي ګوندونو مسلم لیګ نون، پښتونخوا ملي عوامي او د نېشنل ګوند د مشرانو ترمنځ په مري ښارګوټي کې د حکومت د جوړېدو تړون سوی و چې تر مخه به یې 2.5 کاله د اعلی وزیر څوکۍ د نېشنل ګوند له ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره او د پاتې 2.5 کلونو لپاره به د مسلم لیګ نون نواب ثناء الله زهری د بلوچستان اعلی وزیر وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو په رپورت کې مو اوریدل چې نواب ثناء الله زهري د بلوچستان نوی اعلی وزیر په توګه د خپل دندې لوړه کړې ده. د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له یو مشر او د بلوچستان اسمبلی له غړي نصر الله زهري سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلې چې د ثناء الله زهري له منتخبېدو څه هیلې لري.
دونیم کال چې کوم حکومت سوی دی یو بهتره حکومت وو، ګډ گورننس وو، امن و امان بهتره سو، تر ډیره حد بهتره سو، اغوا برای تاوان واقعیت ختم سو، ټارګټ کلینګ ختم سو، تعلیمی نظام بهتری خواته روان دی. نو موږ دغه امید ساتو چې را روان دونیم کال کې هم دغه پوزیشن نور مزید بهتر شي.
سر سب سیڑوں کی پدی نظر دی چی ڈاکٹر مالک سر ستاسو خپل منزی همکاری زیات و آیا ثناء الله زهري سر به هم دغه همکاری تلک به سیڑوں کی به محسوس وی کسنګ
درو گوندونو یو اتحاد یو سیاسی اتحاد دی پښتونخوا ملی عوامی پارٹی ار اتحاد چی کړی دی په ماشاءالله کی کسوی دی ایم آر ڈی په شکل کی کبیا د ای پی ڈی ایم په شکل کې سوی دی کد پونم په شکل کې سوی دی په هر اتحاد کې پښتونخوا ملی عوامی پارٹی خپل فرائض ادا کړی دی په اصول اتحاد کړی دی او په اصول باندې ټینګ پات سوی دی. نن موږ د نېشنل پارټي سو اتحاد دی، موږ د مسلم لیگ نون سو اتحاد دی، نو پښتونخوا ملي پارټي له خپل اتحادیانو سره په اصول به ټینګ روان وي.
زیر صاحب وزیراله خو بدل سو، آیا وزارتونه به هم بدلی؟
بر دا چې کوم ډپارټمنټونه کومې محکمې د کومو پارټیانو سره دی هغه به د هغه پارټیانو سره وي. اوس د پارټیانو خوښه ده چې هغه زاړه کسان وزیران کیږي یا نوي کسان، په دې چې وزیر اعلی چې نوی وزیر اعلی نو هغه بیا نوی خپل کابینه جوړیږي، نو کابینه د هرې پارټۍ لیست به هغه پارټۍ ورکوي. نو دا د پارټیانو خوښه ده چې څوک وزیران وي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. د خبره د سیاسي اتحاد مشر خونزاده شټان او په قبایلي او په قامي اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجي شاجي ګل اپریدي تیره ورځ مشال راډیو ته وکړه. پر دې موضوع تفصیل ګلیاز راکوي.
د قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد فاټا سیاسي الاینس غړو د هغو سیمو له پارلماني غړو سره د دسمبر په 28مه نیټه په اسلام آباد کې ملاقات کوي چې د اصلاحاتو په لړ کې خپل منځي اختلافات ختم کړي. دا خبر په پارلمان کې د خیبر ایجنسی غړي حاجی شاجي ګل افریدی مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. نو موري زیاته کړه
په 28 تاریخ باندې چې کم فاټا ګرینډ الاینس په نوم باندې دوه کم هغه جوړ کړی هغه سره زموږ په 28 تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې ان شاء الله تعالی زمون به حاصل وخت کوشش دی چې دا زمون د تیم مثلا نو دا زمون د قبایلی عوام مثلا مونږ د عوام خبره کوو. نو ان شاء الله تعالی مونږ به یو بل کنوینس کوو تر هغه تاریخ باندې به زمون اختلافات ختم شي. ان شاء الله مونږ به یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلمنټریان د اونیس چې مونږ یو سینیټر او نېشنل اسمبلی والا مونږ به وو پکې ان شاء الله چې کوم فاټا ګرانډ الاینس را کوم تر دې خلک هغه وټول وي پکې.
شاجي ګول پر دې ویل ځینې قوتونه غواړي چې د قبایلی سیمو استادو ترمنس اختلافات جوړ کړي او ترې ګټه پورته کړي. دغه په خبره د فاټا سیاسي اتحاد او د دوی یو مقصد دی چې فاټا په ملکی بهیر ورګټ کړي. بلخوا د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر اخونزاده چټان له مشال رادیو سره په خبرو کې د دسمبر په 28مه نیټه د غونډې خبره تایید کړه او ویل دا به په حق ورځ معلومیږي چې په دغه غونډه کې د پارلمان څومره غړي ګډون کوي. خو نوموړي ویل
د دې نه مخکې دی اپوزیشن لیډر سره مناسو هغه نه پس دی د سینټ چیرمن د زربانی شم سره ملاقات کړی دی او نو دغه متغه حل ځلی شروع دي چې په سینټ څه طریقې سره کوم اصلاحات او غوښتنه چې آل پارټا سیاسي اتحاد کړی دا چې دا پوره کړی شي د دې په مخه کې راوټونه ورته چې یا خدا چې دا جنډه بالکل د اصلاحاتونه شو کوي اصلاحات کیږي نو چې هغه مرون شي چې څومره غوښتنه د پارټا سیاسي اتحاد دا
اخونزاده چټان دا هم ویل چې مرات یافته طبقې ځین خلک راپارولې دي او هغه خلکو په منظمه توګه په ټولنیزه میډیا او په نورو ځایونو کې کمپاین شروع کړي دي چې دا فاټا سیاسي اتحادیه مقاصد ته زیان ورسوي. بلخوا په سینټ کې د جنوبي وزیرستان سینیټر صالح شاه له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل باید د قبایلي ولس غوښتنو ته غوږ ونیول شي. نوموړي زیاته کړه
فاټا باندې خو هر څوک سیاست کوي، په پارلمنت کې هم سیاست کوي، په میډیا کې هم، او بعض خلک داسې دي چې د فاټا د الف د بینه خبر نه دي خو سیاست پې کوي. نو هغه کې مونږ په چا باندې تنقید نه کوو، ولې بس په هغه شی باندې پکار دی چې د څنګه سړی خبر وي.
نو زندگی نما داس کسان چې هغه اختلاف لري په دې کې فاټه په یو موقف کې هغه موقف باندې د قبایل خپل وسه پورې ولاړ دي چې یاره د فاټه اصلاحات د قبایلو د مرضې مطابق وشي.
د قبایلي سیمو استازو او د فاټا سیاسي اتحاد ترمنځ ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د وزیر اعظم لخوا په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په مخه یو ځانګړی کمیټي جوړه شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د قبایلي سیمو دوره کوي.
د ګولایز رپورت مو اورېده. په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمېر کمیشنونه او کمیټې جوړې کړې دي چې زیاتره یې خپلې سپارښتنې او وړاندیزونه حکومت ته ورکړې دي. د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیشن غړي او پخوانی صوبایي وزیر مسرت قدیم مشال رډو ته ویلي دي چې حکومت د نوې کمیټې نه جوړوي او دوی چې کوم وړاندیزونه ورکړي وو په هغې د عمل وکړي. له نوموړي څخه ګولایز پوښتلي چې د قبایلي سیمو په اړه د اوسني وفاقي کمیټې یا نورو کمیټو په اړه څه نظر لري.
پاکستان کی اور زمنگا چی کم میرے واغا ٹریجڈی بھی ورتا ہوا ہے چی کم ریالٹی دا چی کم سچویشن دے نبس ساوی مونگا کمیٹیاں نے جوڑو کنا ایکشن ناخلو زمون دا کمیشن چی کم آگا دیتا مونگا ریفارم نوالی دس اس انٹرم رپورٹ زمون چی کم کمیشن رپورٹ چی کم دے نو دس اس بیسیکلی انٹرم دے دا اور لکدائی دا ٹرانزیشنل پیریڈ دا پارا دی اگا سٹیپ وائز دی چی فائنلی اگا بدا فاتح سٹیٹس ڈیسائڈ کی نو اب اگر وہ فاتح خلے پختہ ڈیسائڈ کی کو آغا رپورٹ آغا چی کم دا کمیشن چی کم آغا فائنڈنگز اور ریکمنڈیشنز کو آغا دا ٹول چی سو کس کمیشن اور کمیٹی جوڑی آغا دی اگوری نو اس کمیٹی اور کمیشن تا ضرورت نشتا ذکر چی آغا مونگا فائنل دغا چی کم دے ریکمنڈیشن دا چی دا فاتح خلق با فیز وائی خپل سٹیٹس دا پارا چی دینو
قدیم صاحبہ چې دا کم کمیشن دے دا فاٹا چې کم کمیشن دے کپ دی اگر اتا تاسو وای چې دی کم کار کم کړي دي تر اوسه پوری اغه کې څومره پرمختګ شوی دی
کنه زمو خو دې پر کار چې مونږ هغه رپورت ورکو پای کې بیا امپلیمنٹیشن چې کوم نو اغه کې دا انسټیټیوشنل دا اغه کې دوه قسم دي یو لکه انسټیټیوشنل ریفارمز دي او یو چې کوم دی نو هغه تاسو ته به زه د ویم چې ایډمنسټریټیو او پولیټیکل د دې قسم لري خو په هغې کې چې کوم د سیکرټریټ د یا د ګورنر هاوس والا چې کوم ریفارمز دي هغه خو آلریډي چې دي شروع شوي دي او د دې نه علاوه هم چې کوم دي که تاسو وګورئ نو د ټي ډي پي لپاره چې کوم فریم ورک جوړ کړی په ریفارمز کې چې ورکړي نو هغې خو آلریډي کار روان دی خو روان شوي دي خو مخه شانتې دي نور داسې لکه هغه ډېر چې کوم دا کویک امپیکټ والی دي د یونیورسټیانو اعلان یونیورسټي جوړول یونیورسټي آلریډي ځمکه اکوایر شوې ده.
وفاقي حکومت د وزیر اعظم په مشرۍ کې پنځه کسیزه یو کمیټه جوړه کړله. اوس د عمران خان دا خبره کوي چې موږ قبایلو سره خبرو لپاره کینو نو د دې تاسو هغه څنګه ګوري اهمیت څومره دی چې آلریډي تاسو یو کار کړی دی د فاټا کې د انتظامی او دواړو د بدلون لپاره یو تجاویز مو ورکړي دي. دوی ته تاسو څنګه ګوري چې د وفاقي او صوبایي حکومت چې کوم داسې سټپس اخلي؟
زما صرف زه یو خبرو کوم په دې کې پولیټیکل ویل پکار دی زمونږ ریفارم چې کوم دي کو هغه شانتي امپلیمنت چې څنګه هغه موږ له کړې ریکمنډیشن ورکړي دي په کومې چې موږ سره مین سټیک هولډر د پاکستان چې کوم دي هغه مو سره مې ګری کړل دا نه هوپ یو انډرستانډ چې د مین سټیک هولډرز کې څوک یادوم پولیټیکل سټیټس چینج کول لپاره تاسو له ریسورسز پکار دي تاسو له دې هغه شانتي سکل فل خلق پکار دی کیپاسیٹی بالکل پکار دی او هغه لپاره کم از کم دو کال پکار دی هغه فیز وایس کی دی شي اته نه د شپې چې دین تاسو نه سکول نه شته موږ په فاته کې دا کول غواړم دغه چې د دلی د بلوچستان حالم تاسو کتلی او یو ریفارم پاتې کیونه بلوچستان هم نه اوسونه هغه ټول واپس شو کنه چې او تاسو پرې پولیټیکل ویل نه ویني دول ډیر کمیشنونه دی کمیټیانه دی جوړ شي اسم نه لګي.
د فاټا اصلاحاتي کمیشن له غړي مسرت قدیم سره مو د ګلایز مرکه اوریدله. پاکستان خبریدونکو ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه په خپل ادارې کې لیکلي په هغه سیمو کې لا هم د برتانیې واکمنۍ وخت قانون چلیږي. لیکنه وایي له لسیزو راهیسې د قبایلو له ولس سره ژمنې کیږي چې نظام او آئیني قانوني حیثیت به یې وربدل کړل شي خو پکې یوه وعده هم نه ده پوره کړل شوې. منور شاه د لیکنې له مهمو برخو سره.
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې قبایلي ولس ته وخت په وخت دا باور ورکړل شوی چې زر به یې سیمه کې آئینی او قانوني اصلاحات وشي خو دې لپاره تر دې دمه په حقیقت کې د نشت برابر کار شوی دی. قبایلي سیمې د پاکستان تر ټولو شاته پاتې سیمې دي چې پکې خلکو ته بنیادي سهولتونه ډېر کم دي. د حکومت لخوا دې سیمو ته د توجه نه ورکولو له وجې د دې سیمې په بیلابیلو برخو کې سخت دریځۍ سر راپورته کړی دی چې په نتیجه کې یې دغلته پوځي عملیات کیږي او په سلګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبله وخته ده. ورسپانه لیکي چې په دې ورستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو پارلماني اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې چې د جرګو د لارې به د قبایلي مشرانو په صلاح د دې سیمې د مستقبل په اړه وړاندیزونه کوي. خو د دې 15 تنی کمیټې اولنۍ ناکامي دا ده چې پکې د قبایلي سیمې یو غړی هم نشته. په سینټ کې د قبایلي سیمو دوه غړیو ویلي چې نه دوی د کمیټې جوړولو نه خبر کړی شوی او نه پکې د دوی نه صلاح اخیستل شوی. نو د دې نه معلومیږي چې په دې کمیټې اعتماد خو پرېږده دا به څه لاسته راوړنې ولري. د ورځپاڼې په وینا دا مهال د قبایلي سیمو د مستقبل په لړ کې درې ممکنه لارې دي. یوه ده چې فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي، دویم ده چې دا سیمې د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل کړی شي، او دریم ده چې د قبایلي سیمو انتظام د ملکن ایجنسۍ په څیر د مرکز نه پختونخوا صوبې ته حواله کړی شي. خو ورځپاڼه لیکي چې دا ټولې لارې ډېرې ګرانې دي. د دې ادارې په اخر کې لیکل شوی چې دې لړ کې د قبایلي ولس رای اخیستل ډېر مهم دي، خو دغه خلک هم جدا جدا رای لري چې پکې اتفاقي رای پیدا کول یو مشکل کار دی. اوس دا کمیټې د دغه مشکل کار ترسره کولو ذمواري لري. نو که څه هم په اولنی پړاو کې دغه کمیټې د قبایلي غړیو ځان سره شاملولو کې ناکامه شوې ده، خو په کار دي چې وړاندې دا ډول بنیادي خبرې په پام کې ونیسي. که نه وي نو دا به هم د حکومت لخوا د قبایلي ولس سره یوه بله د دروغ واده ثابته شي.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټریټ وایي د تیر کال پرتله سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګزڼ ناروغي 96% کمه شوې ده. فاټا سیکریټریټ هیله مند دی چې راتلونکی کال به له قبایلي سیمو د ګزڼ ناروغۍ وایرس په بشپړه توګه ختم کړي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د فاټا سیکریټریټ د صحت څانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اختیار مشال لیډو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو په مرسته او ټینګ امنیت له وجې په فاټا کې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی، ځکه چې تیر کال په فاټا کې د پولیو کیسونو شمیره 101 وه، ولې سخ کال په ټول کال کې 14 کیسونه رامخته شوي دي.
2014 کې خو ډیر بد حالت و، فاټا کې ډیر زیات کیسونه وو، تقریبا 179 کیسونه، او د 2015 ختمي تر اوسه 16 کیسونه، 96% ریډکشن
ټاکلی ده. او تمه څرګنده کړه چې 2014 به نه یوازې په فاټا بلکې په پاکستان نه د پولیو وایرس ختم کړی.
یو خو د کمپین لپاره ټیمونه کمپین ختم شي، ټیم هم ختم دا نه دی، د مونږ پرمننت کسان واخستو لوکل کسان، او مونږ هوپ کوو چې انشاءالله 2016 کې به انشاءالله دا مونږ فټانه کوشش شي، میکسیمم کوشش پی چې دا کیسونه بالکل د پولیو جړې نه ختم. اوس مینلی فوکس شوی دی ګریټر پېښور چې ورته وي، د ډسټرکټ پېښور کې دی، پکې شامل دی خیبر ایجنسی ده، جلال آباد پورې ده. نو دیزه کې اوس دا وایرس مونږ دیزه کې پاتې شي، نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شي، صرف افغانستان او پاکستان پاتې.
ډاکټر اختیار مشال لیډو ته هم ویل چې د نوې کمپاین په ذریعه دوی د کمیونټي پروټیکشن یا د ګرد ټولنې دغه وایرس نه حفاظت کولی شي، او که چېرې د ولس مرستې ترلاسه وي نو دوی دا وایرس زر تر زره ختمولی شي. دوی په عام ولس غږ وکړو چې پولیو وایرس د ماشومانو راتلونکي ته یوه لویه خطره ده، او باید په دې لړ کې د ذهن نه شکونه وباسي.
دوی اکثر د خلکو ذهن کې داسې دي چې لکه دا مکمسه دا په پولیو فوکس ورکوي، نور مرضو خیال نه کوي. نو دوی د مایو کلیر میسج دا ده چې یو مرض داسي چې بالکل ته کوشش وکړي نو جړ نه ختمي، بیا بالکل نه راځي. دا زیات کوششونه پولیو خلاف دی چې دا بالکل دنیا نه ختموي، شو لکه چې کوم ختم کړي. نو مین فوکس ځکه چې دا ختمي دوه مرض، ځنې مرض ته ختموي نه شي، کموي شي، کنټرول کوي شي، ختموي نه شي.
د پام وړ ده چې سخت کال په ټول پاکستان کې 14 پولیو کیسونه رامخته شوي دي، چې پکې 14 د قبایلي سیمو او 15 د خیبر پختونخوا نه دي، ولې تیر کال په ټول پاکستان کې دغه شمېره د 300 نه سیوا شوې وه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا اوریده دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او موږ پر ټویټر فیسبوک ملګری کولای شي تعقیبولای مو شي تازه خبرونه شنه تبصرې او ویډیوګانې ترلاسه کولای شي په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د دې محل د خبرونو لنډیز هندای وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان سفر پر مهال د هیواد پارلمان نوی ودانی پرانیزي او افغان هوایی ځواک ته درې هلیکاپټر سپاري. نوموړی نن سهار وختي کابل ته ورسېد او دا مهال په کابل کې د پارلمان نوی ودانۍ کې د هغه د ورتګ لپاره تیاری نیول شوی دی. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دروانې میاشتې پر دیرشمه نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستانی پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجي شاجي ګل افریدي تیر ماښام مشال رډو ته وویل په غونډه کې به د قبایلو ټول استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي. په پیښور کې د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکټوریټ وایي د تیر کال پرتله سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګزړ ناروغي شپږ نوي فیصده کمه شوې ده. تیره ورځ د فاټا سیکټوریټ روغتیا څانګې مرستیال ډاکټر اختیار مشال رډو ته وویل د ګزړ ناروغۍ پیښې کمېدو لامل دا دی چې سږ کال دوی په بریا په قبایلو کې د ناروغۍ ضد کمپین وکړ. چارواکي وایي امریکایي الوتکو تیره ورځ د هلمند ولایت پر سنګین ولسوالۍ دوه ځلې بمباري کړې ده خو په دې اړه باندې نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکیې سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازدیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکیو سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او له القرې غوښتنه وکړه چې سرتیري دی له عراق وباسي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې وزیر اعظم نواز شریف د تیل او د ګیس نظم ادارې د اوګره په فیصلې د خفګان اظهار کړی دی او ویلي دي چې په یخ موسم کې د مخکنه اولس د ګیس سهولت په سمانه ملاویږي نو فلحال د دې نرخ زیات نه کړی شي. ادارې په وینا دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې د پاکستان اولس هر کال ګرمیانو کې بجلی او په یخ موسم کې د ګیس سخت کمی سره مخ وي. ادارې زیاتوي چې ګیس نه صرف پخلی او کورونه ګرم ساتلو لپاره ضروري وي بلکې صنعتونو له هم د نړۍ په مختلفو ملکونو کې واوره ورېدو له کبله بیا هم د ګیس فراهمی جاری وی خود دلته داسې بندوبست نوی او اولس پریشانه سره مخ وی او هر ورځ احتجاج کوي. ادارې لیکي چې د احتجاجونو باوجود د هر سلار نخ کاری حکومت له پکار ده چې د ګیس ملکی وسایل پکار راولي او بهر ملکونو سره شوی منصوبې دي د مکمل کولو کوشش وکړي او د سره سره مخ په وړاندې زیاتیدونکي په ګرانې د هم قابو عمومي ځکه چې دا د اولس حق او د حکومت ذمہواری ده. په همدې موضوع اج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې په اوړي کې د بجلی لوډ شیډنګ او په یخ موسم کې د ګیس کموالي له وجې اولس سره د مشکلاتو مخ وي. ادارې په وینا چې د بجلی د پیداوار نه علاوه د تیلو ګیس او د کولی د ذخایرونه هم د غونډ ملک معیشت ته ګټه رسېدی شي. ادارې زیاتوي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د بجلی او د ګیس د غلا مخنیوي کول خپله د متعلقه ادارو ذمېواري ده خو د دې سزا اولس ته میلاویږي او ورته د زیات رقم بلونه ورکړی کېږي چې په هیڅ صورت صحیح نه ده. ادارې مخکې لیکي د دې لوډ شیډنګ مخنیوي لپاره پکار ده چې په تکنیکي توګه مؤثره د ګیس او د بجلی نظام جوړ کړی شي او د کونډۍ کلچر هم ختم کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې اعلی چارواکو او سیاستوالو په سخت سکیورټي کې تګ راتګ او خطابونو د اولس ژوند مشکلاتو سره مخ کړی دی. د ادارې په وینا د دې یو مثال په تیرو ورځو کې په کراچۍ کې رامخته شوی دی چې د پیپلز پارټي بلاول بوټو سرداری د یو اسپتال افتتاحي تقریب کې ګډون له وجې یو ماشومه په وخت طبي سهولیت نه ترلاسه کولو له وجې مړ شوې ده. ادارې زیاتوي چې په نورو صوبو کې هم صورتحال د دې نه مختلف نه دی، هلته هم په سړکونو ګاډي ولاړ وي. ادارې زیاتوي که سیاستوال اولس نه فاصله کې اوسېدل غواړي نو بیا د دې څه ضرورت دی چې په اولسي ځانونه په خطر کې واچوي. دا نه صرف د سرکاري وسایلو نقصان دی بلکې اولس هم په مشکلاتو کې اچول دي. ادارې وایي دا بخښنه وي چې په سرکاري ځایونو کې د منصوبو افتتاح وشي. دې سره به نه صرف سرکاري عمله په اوړي او یخ موسم کې پوره ورځ د ودرېدو نه بچوي بلکې وسایل به هم نه ضایع کیږي. ادارې اخري کلي کې د پارلمان غړو له دا مسله په ایوان کې اوچتول پکار ده او د بحث نه پس تجویزونه وړاندې کړی شي او په هغې د عمل وکړی شي چې اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو رسنیو په برخه کې مونږ د پاکستان انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې او د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې لیکنې راخیستې دي. ډان ورځپاڼې د سعودي عرب په مشرۍ په ترهګرۍ ضد ائتلاف کې د پاکستان پر ګډون باس کړی او انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې د روان تاوتریخوالي ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو لنډیز او ژباړه بوریوال کاکړ اوروي.
ډان ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلی دی چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د داسې هیڅ یو هڅې برخه ونه ګرځي چې د شام ولسمشر بشار الاسد له واکه لرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز چودري وویل پاکستان د شام ځکنۍ بشپړتیا ته احترام لري او د دې مخالف دی چې په شام دې بهرني پوځونه ورننوځي. ورځپاڼه لیکي چې د شام شخړې له پیله پاکستان بالکل بې طرفه پاتې شوی و خو اوس د بهرنیو چارو د سیکرټري په دې اړه د پاکستان په تګلاره کې یو لوی بدلون په ډاګه کړ. ډان لیکي داسې ښکارېده چې سعودي عرب پاکستان بې له رضامندۍ په ترهګرۍ ضد هغه نړیوال ائتلاف کې شامل کړی و چې څلور دېرش هیوادونه پکې شامل دي خو وروسته پاکستان اعلان وکړ چې دوی په دې ائتلاف کې شامل دي خو د فعالیت نوعیت به یې له هغه وروسته په ډاګه سي چې سعودي عرب د دې ائتلاف په اړه تفصیلات ورسره شریک کړي. ورځپاڼې لیکي چې دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عرب پاکستان بې له سلام مشورې او هوکړې په خپل پوځي ائتلاف کې شامل کړی دی. پاکستان تر دې وړاندې په هغه ائتلاف کې هم شامل کړل شوی و چې په یمن کې یې بریدونه کړي وو او د پاکستان بیرغ د هغه ائتلاف د رسنیو پر دفتر درول شوی و. د ورځپاڼې په لیکنه د سعودي عرب د اعلان ډیر هیوادونه حیران کړل چې د ترهګرۍ پر ضد یو داسې ائتلاف یې رامنځته کړی چې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. د ډان ورځپاڼې په لیکنه د ترهګرۍ ضد د نوي نړیوال ائتلاف مرکز به د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کوي. بل پلو د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلی دی چې برتانیا د افغانستان جنوبی ولایت هلمند ته د وسلوالو پر ضد جګړې ته عسکر لیږي خو له هغې جګړې تښتېدلي کډوال نه قبلوي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکي برتانیا چې په سلو کې شاوخوا یو څلوېښت کډوالو ته پناه ورکوي په هغوی کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی. ورځپاڼه زیاتوي چې اروپا ته په رسېدلو شاوخوا یو میلیون پناه غوښتونکو کې زیاته پاملرنه هغو خلکو ته کیږي چې په شام کې د جګړې له کبله پر کډوالۍ مجبور شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکلی دي چې اروپا ته په رسېدلو کډوالو کې دویم لوی شمیر د افغانانو دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ګډې خبري غونډې پر مهال اردغان وویل ترکی سرتیری په تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې اړتیا یې وي. غونډې ته د وینا پر وخت غنی وویل له ترکمنستانه چې د ګیسو نل لیکه به له افغانستانه تر پاکستان او هند غځول کیږي نو ځکه باید د سیمې هیوادونه د افغانستان ثبات لپاره کار وکړي. تفصیل سلطان محمد سرور راکوي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په انقره کې ګډې خبري غونډې کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په انتقالي دوره کې افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نړیواله ټولنه باید خپلې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي او افغانستان باید د انتقالي دورې په راتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرېنږدي. نړیواله ټولنه بالخصوص باید له پاکستان سره هم د پراختیا او امنیت په برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ترکیه جمهور رئیس زیاته کړه هغه ګامونه چې افغانستان، پاکستان او ترکیه یې سره له ټولو خنډونو او ستونزو اخلي دغو هیوادونو ته مستقیمې او غیر مستقیمې ګټې رسوي، خصوصا د تروریزم ضد مبارزه کې. بلخوا د افغانستان جمهور رئیس د ترکیه هغه هلې ځلې وستایلې چې په افغانستان کې د امنیت لپاره ترسره کوي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې تیر ترخه یادونه ختم شي او د سیمه ییزو همکاریو یوه نوې پاڼه پرانیستل شي. هغه وویل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د رسولو پروژه ډیره مهمه ده او دای باور لري چې دغه پروژه به دغه سیمه چې په خوا ویشل شوی وه بیرته سره یو ځای کړي. د مونږ اړیکې ژورې او پراخې دي او دې ته اړتیا ده چې ټول یو باثباته او مرفه افغانستان د سولې او ثبات او سیمه ییزې همکاري د یو اساسي ځای په توګه په نظر کې ونیسي. د ترکیې جمهور رئیس دغه راز وویل چې ترکیې ځواکونه به تر هغو چې د افغانستان ورته اړتیاوي په دغه هیواد کې پاتې وي. د ترکیه 508 عسکر د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم پخو گوری نو تبا ویداغ احمد گل پنکار سکه زمیدار زیبا دا خلی غریب
دا پختنو پر خاور نام نه دا هنرمندان و حل زلی پس دول اغیزمانی کردی دی
دا حالات دا سی دی سندری ویون کی دی و کموسیقاران دی بطول دا دغی مسئله اختار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپارا سکیگی
امارت با خیده روان دی پایی که دا موسیقی دا پارا بیلی و شاندار زیده انشاءالله دا مسئله
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. اوردونکو د سندرو امیل خبرونه خو درته ورسته خبرو خو وس وخت شوی د ونیز خبرونه روښانه مستقبل. د روښانه مستقبل په تیرو ځنو خبرونو کې تاسو واوریدل چې د قبایلي سیمو د استادانو اتحادیې وخت په وخت د خپلو غوښتنو د منلو لپاره پر حکومت د فشار زیاتولو لپاره کاربندیزونه او مظاهرې او احتجاجونه کړي دي. خو نن درته په روښانه مستقبل خبرونه کې د قبایلي سیمو د وطنپالو استادانو نومي ټولنې حال درکوو او دوی وایي چې د دوی توجه مرکز استادان او د هغوی غوښتنې نه بلکې زده کوونکي دي او دوی د هغو د زده کوونکو د ښه راتلونکي لپاره هلې ځلې کوي. دغه خپرونه هر اونۍ منور شاه درته جوړوي او دا خپرونه تاسې نن په تکراري بڼه اورئ. پرون تاسې تازه خپرونه اورېدلې وه، نن درته په تکراري بڼه درخپرو. نو راځئ چې وای ورو او په خبر شو چې دا استادان وطنپال استادان څه وایي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې پیرزونې او سلامونه قبول کړي. په دې ورستیو کې د قبایلي سیمو استادانو په اسلام آباد کې د خپل مطالبو لپاره نه ورځې احتجاج وکړ چې په ترڅ کې حکومت د دوی غوښتنې ومنلې. د استادانو د 2012 کال راهیسې غوښتنه کوله چې ورته دې د خیبر پښتونخوا د استادانو په سیر ترقی یعنی اپګریډیشن ورکړل شي. داراز په تیرو دریو کلونو کې وخت په وخت په بیلابیلو طریقو دوی خپل احتجاج کاوه چې پکې کله کله د سبق خودلو نه بایکاټ هم شامل وو. په دې ټوله سلسله کې ولسی خلکو تل دا اندېښنه لرله چې د استادانو او حکومت ترمنځ مسله کې د دوی د بچو تعلیم ته زیان رسی. بلخوا استادان چې یو شمېر تنظیمونه لري په اړه یې دا تاثر دی چې د خپلو حقونو لپاره هلې ځلې کوي خو د طالب علمانو د تعلیم ډېره پروا نه ساتي. د مشال ریډیو د دې هفته په روښانه مستقبل کې مو په قبایلي سیمو کې د وطنپال استادانو په نوم د تنظیم مشرانو سره خبرې کړي. دوی وایي د نورو تنظیمونو برعکس د دوی د توجه مرکز استادان نه بلکې طالب علمان دي. د یاد تنظیم مشر مرجان علي مومن په دې حق وویل
لکه څنګه چې زمونږ د تنظیم د نوم نه ظاهره ده وطنپال استادان معنی ده د وطن پالنه، د وطن د بچی پالنه. نو دې کې زمونږ مین دوه غټ مقصدونه دي. اول دا ده زمونږ ماشوم به زمونږ فوکس وي، ابه زمونږ مرکز وي، او مونږ به دا کوشش کوو چې داسې څه طریقې داسې څه دغه شامل کړو مونږ په خپل دغه کې چې را د ماشوم ښه تربیت وشي. او دویمه خبره دا ده چې یونین زما مقصد دا دی چې اول زه خپله ازیري یقیني کړم او بیا بل ته د هغې تربیت ورکړم.
مرجان علي مومند وایي دې لړکې که د استادانو کوم مشکلات وي نو هم دوی یې د حل کولو کوشش کوي، ځکه چې که یو استاد په مسله کې وي نو د هغه توجه د خپلو ذمواریو نه اوړي او په ماشومانو یې بد اثر غورځيږي. ځینې خلک شکایت کوي چې کوم استادان خپل ډیوټي نه کوي هغوی هم زیاتره د تنظیمونو تر شا پټیږي. په دې حق له نوموړي وویل
زه اورم دا خبره کیږي چې را ټیچران ډیوټی نه کوي څو استادان چې کوم دی هغه مونږ ته پته ولګي دا چې هغه زمونږ او زمونږ د دې قوم بچی تباه کوي او مونږ چې کوم دی استادان هغه نن په دنیا کې او په میډیا باندې چې کوم دی هغه کالي بیړې هغه مونږ شرمی نو هغه به اول من په ګوته کوو دا زمونږ ذمهواري ده ځکه چې زما قوم زما زما بچی زما خاوره دې ته نقصان رسي نو دغه استاد چې کوم دی دا به مونږ هم نه معاف کړو زمونږ تحصیل په تحصیل چې کوم تنظیمونه ساز کړي دي کومې کمیټیانې سازې کړي هغې ته هم دا هدایات کړي دي چې را ټیچران لوټي نه کوي او یا د هغې قسمه قسم خبرې کېږي نو چې په هغې جوخت نظر وساتي.
مرجان علی مومن زیاتوی چې وطنپال استادان که یوې خواته د استادانو مسلې د حل کولو لپاره منډې ترلې وهي، نو بلې خواته کوم استادان چې خپلې ذمهوارۍ په سمه توګه نه ترسره کوي د هغوی خلاف په کاروایۍ کې د حکومت سره مرستې هم کوي.
عوام هم په دې پوهېږي، استادان هم په دې پوهېږي، او نن استادانو کې الحمدلله او زمونږ په عوامو کې زمونږ په بچو کې دا شعور راغلی دی چې یاره هغه ښه او په دغه کې هغه تمیز کولی شي. نو دغه استادان به دغه د نش برابر دي، خو دغه چې کوم د اقلیت اکثریت هغه ډېر کړی او استادان چې کوم دی ټول خوشحاله دي او نن تقریبا 98% استادان چې کوم دی د مومند جنسل تاسو تحصیل په تحصیل به د میډیا په وساطت سره ستاسو دلته نمایندګان هم شته چې موږ کوم میټنګ راغواړو او د جلسې شکل اختیار کوي او هغه خبرې ختمې شوې، صرف د ماشوم خبره من کوو او د غل استاد چې کوم دی انشاءالله هغه د نش برابر دی او هغه ورځ لرې نه ده. هغه هم چې کوم دی خپلې ډوټۍ ته ارومرو چې کوم دی ډېر زر تر زره
په دې پوښتنه چې د وطنپال استادانو تنظیم جوړېدو سره په سیمه کې زده کوونکو د تعلیم او لوبو په میدان کې څومره پرمختګ کړی، مرجان علی مومند وویل
دا خوشحال یو که زمونږ په مومند جلسه کې د تقریبا چیرا کال دو مخ کې اوسم د هغوی ریزل زه باقاعده میډیا ته ښودی شم چې دلته زما کوم های سکولونه دي د هغوی ریزل چې کوم دی بایس های سکولونه د هغې 100% ریزلټ دا د میټرک ورکی دی. د لوبو نو په لوبو کې په مومند جلسه کې زمونږ پولیټیکل ایجنټ هغه چې کوم دی یو نوجوان یو باهمته سو هغه چې کوم دی لوبو لا ډېره زیاته مخه ورکړې ده د مومند ایجنسۍ ته که ته راغلې نو داسې لوبې داسې سپورټس او داسې میلې هغه منعقد کړي دي چې تا نه به د حیات آباد او د بل دی هغه سپورټس او هغه لوبې چې کوم دی هېرې شي.
نوموړی وایي وطنپال استادانو د وطن آبادولو ته ملا تړلې او دې لړ کې خپل نوي کول ته معیاري تعلیم ورکول او د دوی پام مثبتو هلو ځلو ته اړول یې اولنۍ ترجیح ده او په هر ډول حالاتو کې به یې د پامه نه غورځوي.
زه به د بچي تعلیم او تربیت کوم، د بچي صحیح پالنه به کوم، بچی که ماته د ونې لاندې ناست وي که ماته په یو ډېري باندې ناست وي نو زه به کوشش کوم چې هغه له یو ښه تعلیم ورکوم. مونږ سره خپل پولیټیکل ایجنټ د هغه سره انتظامیه زمونږ ای یو زمونږ ډبل ای یو زمونږ ټول کلسټر چې کوم دی انشاءالله دا مونږ مصمم اراده کړې ده نو دا به مونږ خلکو ته د دنیا ته وساد تو چې راشه نن قبایل وګوره او نن مومن ایجنسی وګوره چې دا څونه پرمختګ دوی په ایجوکیشن کې کړی دوی په سپورټس کې کړی دی او دوی په نورو سرګرمیانو کې کړی دی. هغوی والدینو سره رابطه ده چې یاره څه داسې طریقه کار وکړو چې یاره مونږ دا بچي چې کوم په کورونو کې دي چې هغه مونږ راولو او د دې خلکو د دې وطن د دې قبایلو نور هم تعلیم سره شوق پیدا شي او دا سیمه مونږ مخته وړاندې روانه.
مرجان علی مومند د قام په نوم خپل پیغام کې وایي
زه ستاسو په وساطت سره عوامو ته د مومند ایجنسۍ قوم ته د ریډیو په وساطت سره زه د هغې نه دا خواست کوم چې لکه څنګه وطنپال استادان هغوی راپاڅېدلي دي او هغوی د ماشوم په بنیادي کردار کې د هغه تعلیم او تربیت انشاءالله دلته یو معیاري تعلیم چې کوم دی دا به ورکولی شي. نو زه هغه خلکو ته چې کوم خلک په یو ځای بل ځای کې هغوی پراته دي نو هغوی ته زه دا خواست کوم چې هغوی دې راشي او مومند ایجنسی چې کوم دی نن یو تعلیمي ایجنسی به مونږ ګرځو یو ماډل به ګرځو او انشاءالله دا وطنپال استادانو یو پخه اراده کړي.
مرجان علی مومند په قبایلی سیمو کې د وطنپال استادانو نوم تنظیم مشر دی، وای چې دا تنظیم د استادانو تر څنګه د طالب علمانو او په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي. په بیلابیلو سیمو کې د یاد تنظیم د نورو مشرانو خبرې درته هم وړاندې کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته دا اونۍ د قبایلی سیمو د استادانو د یوې اتحادی وطنپال استادانو په حق لا تفصیل درکو. د یاد تنظیم مشران وای چې د توجه مرکز دی استادان نه بلکې زده کوونکي دي او دې لپاره کوشش کوي چې هر استاد خپلې ذمہواری په ښه طریقه ترسره کړي. د نور تفصیل لپاره د مشال ترڅنګ اوسئ.
د وطنپال استادانو د پلان غار تحصیل مشر حاجی تازه ګل نه مپختلی چې د استادانو یو شمېر تنظیمونه موجود دي، د وطنپال استادانو تنظیم جوړولو څه ضرورت وو؟
تنظیمونه لکه تاسو ویلې چې تنظیمونه ډېر زیات دي، هغه څه د پارټو په شکل کې دي. زمونږ دا تنظیم چې دی الحمدلله دا یو غیر سیاسي تنظیم دی. ایجوکیشن پاکستان په سطح باندې برمونږ دا وایي چې کمزور دی، بیا خصوصا په پاټا کې ډېر زیات کمزور دی. د تعلیم ریشو چې د اړډیر زیاته کمه ده او که کم ځای کې فرق شته دی، بیا نو هغې کې مطلب دی چې هغې کې کوالټي آف ایجوکیشن چې دی نو دا ډېر زیات کم دی. د هغې مسایل خو ډېر زیات دي د هغې د وجې نه، خو بهرحال مونږ یو سوچ سره یو منصوبه بندۍ سره راغونډ شو د تحصیل په سطح پانګار په سطح باندې او مونږ یو اجلاس وکړو چې یاره زمونږ دا تعداد په سکولونو کې زیات هم شي او والدینو آگاہ ہم چی والدین کی اصل کی آگے کم آگاہی نشتہ چمنگ آگے سرا آگاہی اور سسٹم یا پروگرام اٹھا کو اور آگے سرا سرا بھی ہم مطلب گئے چی دریس و سرا سرا منگا پا تعلیم پا بنیاد دانے چی لکے کوالیٹی آف ایجوکیشن من پیدا کو.
نوموړی زیاتوي چې وطنپال استادان د تعلیم تر څنګه د ماشومانو په تربیت ډېره توجه ورکوي چې دا راز د معاشرې یو مثبت او باکردار وګړی تیار کړي.
مونږ به د دې وطن بچی یو، مونږ د دې وطن نن سبا معماران یو، مونږ به د دې وطن بچی سبا دپاره به مونږ دا مونږ جوړو. تربیت دي داغي تربیت دي، هغه اخلاقي تربیت، انساني تربیت. نو د دغې بنیاد لاندې زمونږ کوشش دا دی نو دې کې تنظیم زمونږ دې لپاره سوس کړی دی چې کوم زمونږ ټیچر برادر ہے کہ کم داسې حالت وي چې هغه کوتاحۍ سره کار کوي یا هغوی مطلب دی چې دا کار په غیر ذمہواری سره اخلي. نمونگا کوشش داوی چې هغه خلکو کې او ټیچر کې هم اغاهی پیدا کو او سره سره په معاشره کې چې دی اغه په والدینو کې اغاهی پیدا کو چې موږ د خپل قوم د بچی چې دینه صفه په طرف باندې وځو.
حاجی تازه ګل وای چې په خوا به په سکولونو کې ماشومان ته جسمانی سزا ورکول کېده، یعنی استادانو به ماشومان وهل، خو اوس نه یوازې دغه مسله کمه شوې بلکې د دوی تنظیم هم د دغه ډول ګامونو سخت مخالف دی.
کلا یو سړی تربیت نه وي نو هغه مطلب دی چې هغه د داسې مسلو سره مخامخ وي. اوس به زه دا ووایم بعض او ټایم دا ورکشاپونه ارینج کیږي، هغې کې مطلب دا دی چې دا این جی اوز مختلف این جی اوز او لکه هغه د تعلیم په موضوع باندې هغې سره مطلب دی چې خپل خیالات شیر کوي. نو د هغې سره لکه تر حق ډېره حده پورې لکه چینج راغلی دی په د خپل تحصیل په سطح باندې. به زه دا ووایم زمونږ آغاز هم د دې ځای نه دی چې اوس هغه د فضا خبره دور ختم دی. اوس ماشومان چې دي نو لکه د سو مینې محبت سره مطلب دی چې ټیچران هم پوه دي په هغې باندې او مطلب دی کوشش هم دغه کوي. الحمدلله زمونږ سکولونه چې دي دا کم از کم هر سکول چې دی نو دا د 300 350 400 ماشومانو نه کم نه دی. زه خپل سکول والی سره چې خبره وکړم ما سره 450 ماشومان دي په سکول کې.
نوموړی وای چې د دغه سیمې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیات دی او سهولتونه ورته کم دي. دا راز پکار دی چې حکومت استادانو ته وخت په وخت د نوي دور د تقاضو مطابق ټریننګونه هم ورکړي.
نن سبا دور چې دی نو دا د ډېر په تیزۍ سره چینج شوی دی. نوې ټکنالوژي ده، نوې کورسونه دي او د نوې دغه ضرورت دی، د نوې ماین ضرورت دی. دا یو څیز دی چې زمونږ استادان چې کوم دي دا به وایي چې مطلب دا چې 20-30 یا 40 سال او فات تجربه خوشته دی جی. او دا هغه وخت علی کتابونه مطالعه کې اوس کې لگا مشکلات شته دی جی. دا د حکومت دی موارد چې لکه بیا دی ټیچر سره مطلب دا چې په مختلفو پروګرامونو کې لگا ټریننګونه ورکي او هغه مطلب دا چې د اوسنی دور تقاضو سره هم آهنګ کی.
حاجی تازه ګل د مومند جنسي پلانګار تحصیل د وطنپال استادانو مشر دی او دا نظر لري چې د معاشره په پرمختګ کې د استادانو لوی کردار دی او د دوی ملګري استادان دغه کردار لوبولو ته تیار دي. بلخوا د یاد تنظیم د غلنۍ تحصیل مشر محمد نعیم وای د استادانو په اوږو ډېره لویه ذمواري پرته ده او په پوره کولو به یې د وطن سباون روښانه کیږي.
زمونږ محور چې کوم دی دا د قوم مسیر دی او د قوم د بچی سره زمونږ زندگی شریکه ده، بلکې زمونږ د قوم د بچی په ذریعه باندې زمونږ ملک هم جوړېږي، زمونږ معاشره جوړېږي، زمونږ حالات او ماحول جوړېږي. زه چې زمونږ خو د وطن پال خصوصا زه دا ویم چې د وطن پال معنی دا ده زمونږ د وطن جوړ کړو، د دې پالنه وکړو. نو د وطن پالنه به څنګه کېږي؟ دا نه په ټوپکو کېږي، نه په تورو باندې کېږي. زما په خیر باندې چې کله معاشره جوړه شي نو د وطن پالنه به انشاءالله مونږ ته ډېره اسانه شي.
نوموړی زیاتوي چې د دې مشن لپاره ضروری خبره دا ده چې هر استاد خپل ځان د ضمیر په وړاندې جوابدېه وګڼي، ځکه چې د استاد نوکری د بلې عامې سرکاري نوکری نه بدله ده.
خلوصینیت لږ ضروري دی، او بلکې که موږ دې ته وګورو چې سبا لکه موږ خپل نیت کې دا ووایو چې د دې ماشوم لاس زموږ ګریوان ته یو زمانه پس بیا راتلونکی دی، هغه وجه دا ده که موږ دې وخت کې کمزوري وکړو یا موږ مثلا داسې یو خودغرضي وکړو، دا به ووایو چې بس تنخوا به واړو پیله په تاریخ به راشي یو ده. نو که داسې موږ وکړو نو دا به زموږ دپاره نقصان نه وي، بلکې دا معاشره به انشاءالله زما په خیر چې ډېر زر آج کے بچے کل کے باپ والا خبر ہے زبر ڈیزل منگنے تک اس کی بل مکمل دغا زان تمخی دکی دو اور دغا اینہ کی دو چین 20 سال بعد دے زمان حشر سی تو انشاءاللہ من با دخیری ننا کم کی گی من با خپل میشن کی کامیاب روانی پر مختلف با من با بچو کی گی تعلیم با کی گی اور انشاءاللہ من با پوری دنیا سر با انشاءاللہ من با قدم با قدم روانی انشاءاللہ خو چی من دا خپل آخرت لږ مخې ته ځان تکیږو او انشاءالله ما ته خو په دې موجوده زمانه کې و الحمدلله د استادانو کردار زه خو خپل ځاني شو ډېر مطمئن یم.
دا چې د استادانو احتجاج او مظاهرې زیاتره د خپلو غوښتنو لپاره وي، د زده کوونکو لپاره یې ډېر کم غږ پورته کړی، د دې څه وجوهات دي؟ محمد نعیم وویل
تاسو ته چې کوم آواز نه درسې نو استاد سره د ماشوم د مسلې د حل کېدو صورتونه شته، نو هغه ځکه دوی مخکې نه بوځي. لکه مثال په طور ماشوم ته د اوبو ضرورت دی، نو استاد دا کولی شي چې په یو دوو ماشومانو یا په کلاس فور باندې طبقه راډکه کړي یا سلوخه راډکه کړي، کوم سکولونه کې چې اوبه نه دي د ګورنمنټ نه ملاو، بلکې اکثر وخت ملاو دي خو چې کوم ته نه دي ملاو. مثال دوه استاده علاقې دي، نو هغې کې استاد د ماشوم مسله په خپله حل کولی شي. دلته دی نگران دی، نو زیاتې مسلې د استاد په لاس حل کېږي، او بل د استاد مسلې چې کوم دي نو هغه ماشوم سره نه دي ریلیټډ، هغه د افسر سره د تعلق سره دي یا د خپل محکمې سره سره. تاسو چې کوم آواز در رسېد مونږ لکه اوس ډېر مخکې سټرایک شوي یا څه، نو هغه آوازونه تاسو ته په واقعي کې در رسېدلي وو، نو هغه وخت مونږ ته د ماشوم په یو څو ورځو غیر حاضرۍ باندې یا د ماشوم د نه راتلو یا د سکول له بندېدو تا مونږ ته ډېر احساس کېږي. مونږ په دې ډېر زیات خفه کړو چې د ماشوم د زده کړې لپاره کوشش کوي او هغې نه مثلا یو استاد مخکې وروسته شي، نو دا ډېر افسوس خبره ده، مونږ ډېر خفه یو.
نوموړی زیاتوي حکومت ته پکار دی چې د سکولونو د ماشومانو لپاره د کورس کتابونو او سلیبس د جوړولو په عمل کې د سکولونو استادانو ته هم نمائندګي ورکړي.
کېدای چې د قبایلي ماشوم یا د کېدکېندي ماشوم چې د ایج په لحاظ باندې کم عمر والی هغه د یونیورسټۍ ماشوم ته یا د کالج استاد ته یا د اسلام آباد استاد ته یا د شهري استاد ته دا ډېره کمه پته ده. لیکن زه یم چې که د قبایلي استادانو نوم پکې څه نمایندګي واخیستی شي د کور جوړولو کې، د کتابونو مرتب کولو کې، د دې امداد واخیستی شي، دا به لږه ډېره فایده ځکه وکړي چې زموږ زندګي د ماشومانو سره ده. او دا ماشومان د پی ټی سي استاد که د ده نمایندګي پکې وشي، د سی ټي استاد پکې وشي، د مډن هاري سکول یا د سی ټي استاد پکې وشي، دا به زه معیار باندې زما په خیر باندې ښه پوهېږي.
محمد نعیم په مومند جنسی کې د وطنپال استادانو د غلنۍ تحصیل مشر دی، وای دوی د میندو پلارانو نه هم غوښتنه کوي چې د وطن په پالنه کې د خپل کردار ته پاملرنه وکړي او د بچو د تعلیم لپاره دی د استادانو سره هر ډول تعاون ته تیار اوسي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0020221212 1221. او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.